شما دن به استیدیو
ډیره زیاته مننه سید سمی عباس قدرمنو دوستانو وخت په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې. ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مزاج جملند هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اورئ چې د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر وایي تمه کیږي چې په افغانستان کې به اور کم دوام وکړي. اسپر دا خبرې پرون ناوخته د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې له رئیس جنرال مارک میلی سره په یوه ګډه خبري غونډه کې کړې دي. دا به هم واورئ چې د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ وایي طالبان باید په قطر کې له افغان هیئت سره وګوري. خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونه ده. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د بندیانو د تبادلې خبرو اندېښنې او پوښتنې راپورته کړې دي. د بادغیس ولایت چارواکي ادعا کوي چې طالب وسلوالو په یوه حمله کې د کمانډو ځواکونو یو سرتېری وژل شوی او یو بل ټپي دی. او چینوی په دې هیواد کې په څلور ساعتونو کې 240 کسان مړ شوي دي چې په کرونا وایرس اخته وو. بشپړ خبرونه واورې په سر کې هم د افغانستان په اړه. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د بندیانو د تبادلې خبرو اندېښنې او پوښتنې راپورته کړي. د کمیسیون د دوشنبه په ورځ طالبانو افغان حکومت او امریکا ته په یو لیک کې ویلي چې د 5000 طالب زندانیانو فهرست له دې کمیسیون سره نه دی شریک شوی. اعلامیه زیاتوي چې ټول افغانان حق لري د سولې د بهیر په اړه معلومات ولري. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون اعلامیه په داسې حال کې ده چې د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد پرون پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې تمه لري افغان حکومت د بین الافغاني مذاکرات تر پایل مخکې د طالبانو 15000 بندیان خوشی کړي. افغان ولسمشر د یک شنبه په ورځ په کابل کې وی خبرې غونډه ته ویل چې بین الافغاني خبرو تر پایل مخکې باید د بندیانو را خوشی کېدل شرط نه وي. د چې د بندیانو په اړه د افغان حکومت دریس تغییر کړی کنه د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل ازادي رډیو ته ویل
په دې موقف کې تر اوسه پورې کوم تغییر نه دی راغلی. بندیانو د خلاصون مسله مهمه ده چې فراغه باندې افغانانو په منځ کې خبرې وشي. خو د هغه تر څنګ مهمه ده چې د پاکستان سره طالبانو د اړیکو په اړه وضاحتونه ایجاد شي. د نشه یي موادو په مستقیم قاچاق او تجارت او کرنه کې د طالبانو رول او د هغوی موقف مشخص شي او همداراز طالبان موافقه وکړي چې یو دایمي قربان سرهغوکېکېدلشي باندې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو ترمنځ مذاکرات کې بحث وشي.
د شنبه په ورځ د امریکا او طالبانو ترمنځ په لاسلیک شوي تړون کې راغلي چې امریکا ژمنه ده د اعتماد رامنځته کولو په هدف له ټولو اړوند لورو سره په هماهنګۍ او تایید د بندیانو د راخوشي کولو لپاره پر یو پلان کار وکړي چې په نتیجه کې به یې د مارچ 13 د طالبانو 15000 او د مقابل لوري 1000 بندیان راخوشي شي. بادغیس ولایت چارواکي ادعا کوي چې طالب وسلوالو په یو برید کې د کمانډوز ځواکونو یو سرتېری وژل شوی او یو بل سرتېری ټپي شوی. د بادغیس د والي ویان نجم الدین برهاني له ازادي رډیو سره په ټلیفوني خبرو کې وویل طالبانو د دوشنبه په ورځ د دې ولایت په بالامرغاب ولسوالۍ کې د کمانډوز ځواکونو پر پوستا حمله کړې ده.
دوتن از
منصوبین د طالبانو د حمله په نتیجه کې زموږ له سرتیرو یو وژل شو او بل ټپي شو. په بالامرغاب ولسوالۍ کې د طالبانو ځایي مشر خپلو کسانو ته امر کړی و چې د امنیتي ځواکونو پر پوستو خپلو حملو ته دوام ورکړي. تر اوسه پورې طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد وایي افغان ځواکونه په دفاعي وضعیت کې د ښاغلي خالد په وینا که طالبان حمله وکړي افغان ځواکونه به ورته ځواب ورکړي. د تاوتریخوالي کمولو بهیر د جمعې په ورځ پای ته رسیدلی. د خوست ولایت چارواکي وایي په نادرشاکوټ ولسوالۍ کې د فوټبال په میدان کې په چاودنه کې درې ملکیان وژل شوي. د خوست والي ویان طالب منګل ازادي رډیو ته وویل د دوشنبه په ماښام په چاودنه کې وو کسان ټپیان شول. د خوست ولایت د عامې روغتیا رئیس حبیب شان ساری ازادي رډیو ته تایید کړ چې درې ملکیان وژل شوي خو د ټپیانو شمېر یې اته نه یاد کړ. د ښاغلي منګل په وینا چاودیدونکي مواد پر یو موټر سایکل کې ځای پر ځای شوي وو. د زیاته کړه چاودنه په داسې حال کې شوې چې خلک د فوټبال لوبې د لیدو لپاره نندارې ته راغلي وو. د طالبانو ویان مجاهد پرون ماښام پر خپل ټویټر ولیکل دا چاودنه په دې ډلې پورې تړاو نه لري. تر اوسه بلې کومې ډلې د دې چاودنې مسؤلیت نه دی منلی. چې چین وای په دې هیواد کې په څلیرو ساعتونو کې 240 کسان مړه شوي دي چې په کرونا وایروس اخته و. د چارواکو په وینا هم درس په دې هیواد کې 202 نور کسان په دې وایروس اخته شوي. د رسمي معلوماتو لمخې په دې وایروس اخته شوي نیم کسان بیرته روغ شوي. په جنوبی کوریا کې هم د دې وایروس 4,690 پیښې ثبت شوي او په وایروس د اخته کسانو شمیر 4,212 ته لوړ شوی. په سیول کې چارواکو ویلي چې د 4 نورو کسانو لمړینې سره د تلفاتو شمیر 22 شو. دا دوشنبه پورس ترکیه د سوریې ادلب ولایت ته اضافي سرتیری ولیږل. دا وروسته له هغې ده چې ترکیه د یک شنبه پورس په ادلب ولایت کې د سوریې دوه جنګي الوتکې وویشتي او پر نظامي هوایي اډه یې حمله وکړه. تېره اونۍ د سوریې په نظامي عملیاتو کې د ترکیې ګڼ سرتیری وشل شوي وو. د دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو څارونکو په یو رپورټ کې ویل چې انقرې او مسکو دواړو په سوریه کې د ملکیانو په وژلو سره داسې عمل کړی چې جنګي جنایت ګڼل کېدای شي. وروستۍ جګړې د روسیې او ترکیې ترمنځ د مخامخ جګړې خطر زیات کړی. دوی تر دې ترنګلي وضعیت مخکې د سوریې په 9 کلنه جګړه کې پر مخالفتونو سربېره له یو بل سره د جګړې د محدود ساتلو په برخه کې همکاري کوله. دوستانو نن د سې شنبه ورځ او د سې شنبه په ورځ د اتو بجو د خبرونه زیاته برخه د ازادي رډیوي مجلې ته ځانګړې شوي، خو په سر کې څو رپورټونه هم راخلو. د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر وایي تمه کیږي چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمی دوام وکړي. اسپر دا خبرې پرون ناوخته د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې له رئیس جنرال مارک میلی سره په یوه ګډه خبري غونډه کې کړي. ملالۍ بشیر په دې اړه رپورټ لري.
د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر وایي په افغانستان کې د هیواد د ماموریت اصلي هدف دا دی چې ډاډ ترلاسه سي چې افغانستان هیڅکله د ترهګرو په خوندي ځای نه بدلیږي چې پر امریکا حمله وکړي. اسپر ویلي امریکا په تیرو 30 کلونو کې په دې برخه کې ډیره بریالۍ وه. د همداراز په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر کمولو ټینګار وکړ او وی ویل موږ تمه لرو چې په افغانستان کې تاوتریخوالي کم پاتې سي. تر هغه وخته چې بین الافغاني خبرو ته رسیږو تاوتریخوالي به نور هم کم سي او په نتیجه کې به یې اوربند رامنځته سي. اسپر دا خبرې پرون ناوخته په پینټاګون کې د امریکا د لوی درستیزانو د ګډې کمیټې له رئیس جنرال مارک میلی سره په ګډه خبرې غونډه کې وکړې. میلی زیاته کړه د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې تر لاسلیک څو ورځې وروسته د تاوتریخوالي صفر ته رسیدو احتمال نسته. د اسپر او میلی تر دې خبرې غونډې څو ساعت مخکې د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په ګډون یو شمېر رسنیو د طالبانو د ویاند زبی الله مجاهد له قوله راپور ورکړی و چې د دې ډلې او امریکا د موافقه لیک پر اساس طالبان پر امریکایي ځواکونو حملې نه کوي، خو د دې ډلې حملې به د افغان ځواکونو پر وړاندې دوام وکړي. تر دې یو ورځ مخکې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویل نسبي اوربند به تر هغه وخته دوام وکړي چې د افغان چارواکو او طالبانو ترمنځ مذاکرات پیل سي. د امریکا او طالبانو په موافقه لیک کې د دغو مذاکراتو وخت د مارچ میاشتې لسمه د سه شنبې ورځ شودل سوې ده. په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمولو اونۍ د شنبې په ورځ د فبروري په 22 پیل او د جمعې په ورځ د فبروري په 28 نیټه پای ته ورسېده. په دې وروستیو کې د خوست او بادغیس په ګډون د افغانستان له بیلابیلو سیمو څخه د امنیتي پیښو خبرونه راغلي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند جاوید فیصل وایي تمه لري طالبان له تاوتریخوالي لاس واخلي. فیصل پرون ازادي رادیو ته ویل
د طالبان جنگ نه مخکې جواز درلودل نه اوس پرې اوس مشخصا کله چې دوی له امریکایانو سره نور جګړه نه کوي هغه د جهاد بحث چې دوی خپلو جنګیالیو ته کوه هغه یې نور له منځه فیصلې وروسته کړي کول جنګ کوي یا افغان وژنه کوي هغه د قدرت لپاره د هغه جواز نه لري او د افغانستان حکومت او خارجي وزارت په کلکه باندې درېږي. موږ هیله لرو چې طالبان نور خشونت په دې ته مخه نه کړي، دوی د سولې لار خپله کړي ځکه چې په افغان وژنه هغه په نورو په خیر ده او د افغانستان د ملت غوښتنه نه ده.
د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر اسد الله خالد په دې هیواد کې د تاوتریخوالي کمولو لایوي اونې پښپړې دوه ورسته ویل په دفاعي وضعیت کې دي. د شاغلي خالد په وینا کې طالبان حمله وکړي افغان امنیتي ځواکونه به ورته جواب ورکړي. په افغانستان کې د ناتو ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاٹ میلر وایي امریکا تمه لري چې طالبان پر خپلو ژمنو کې ډیر جدي پاتې شي. د دوشنبه په مخستن د نړیوال ائتلاف یو ویان ډګروال سونی لګیټ د جنرال سکاٹ میلر له قوله پر ټویټر لیکلي د تاوتریخوالي کمښت اعتماد جوړولو یو اقدام وو. امریکا زموږ د تمو په اړه ډیره واضح وه او تاوتریخوالی باید کم پاتې سي. د امریکا او طالبان ترمنځ د موافقه لیک په یو برخه کې راغلی چې طالبان باید د القاعده غوندې ډلو ته اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې د امریکا او متحدانو امنیت یې له خطر سره مخامخ کړي. په دې موافقه لیک کې همداراز راغلی چې امریکا ژمنه ده د اعتماد رامنځته کولو په هدف له ټولو اړوندو لوریو سره په هماهنګۍ او تایید د بندیانو د راخوشي کولو لپاره پر یوه پلان کار وکړي چې په نتیجه کې به یې د مارچ تر لسمې د طالبانو 15,000 او مقابل لوري 1,000 بندیان راخوشي سي. د موافقې له مخې ټاکل سوی ده د مارچ په لسمه نیټه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې پیل سي، خو ولسمشر محمد اشرف غنی د یکشنبې په ورځ خبرداری ورکړ چې د 15,000 بندیانو خوشي کولو ته ژمن نه دی. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد د دوشنبې په ورځ وویل تر هغه وخته چې دا زندانیان نوي راخوشي سوي په بین الافغاني خبرو کې به ګډون ونه کړي.
بل خواته د افغان حکومت یو شپږ کسیز هیئت په دوحه کې د څو دغلته له طالبانو سره لومړني تماسونه ټینګ کړي. د افغانستان د ولسمشر معنی وایي طالبان باید په قطر کې له افغان پلاوي سره وګوري، خو دا چې تر اوسه د دوی ترمنځ لیدنه شوې او کنه د ولسمشر د معنی یو ویان دواخان مینپال په دې اړه څرګند ځواب ورنه کړ. له کابل خان محمد سین رپورټ لري.
د افغانستان په ولسمشری ماڼۍ کې یو با خبره سرچینه چې د موضوع د حساسیت لکابل نه غواړي نوم یې واخستل شي، ازادي راډیو ته وویل طالبانو تر اوسه په قطر کې له افغان پلاوي سره نه دی کتلی. خو د ولسمشری ماڼۍ مرستیال ویان دوایي طالبان باید په قطر کې له افغان پلاوي سره وویني. دوا خان مینپال د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل له طالبانو سره د افغان پلاوي په کتو کې به د بین الافغاني خبرو په اجنډا خبرې وشي.
د تماس ډله د همدې لپاره تللې ده چې د مذاکرات پر مهال باندې د اجنډا مسایل ترتیب دا د طالبانو او د امریکایي لوري په غوښتنه باندې تللې ده. هر وخت چې دوی پر اجنډا باندې کار وکړي د اجنډا د اسلامي جمهوریت له ادرسه به مذاکراتي ټیم آماده وي. کله چې د مذاکراتو اجنډا برابري دي طالبان ځان د مذاکراتو آماده کوي باید ورسره وویني.
خاغلی مینپال دا هم وویل په اجنډا کې د بندیانو د خوشی کولو او تبادلې موضوع هم شامل ده. خدا چې تر اوسه د دغه پلاوی او طالب استازو ترمنځ سر روان دي کوم لیدنه شوی او کنه خاغلی مینپال سرګند ځواب ورنه کړ. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سهیل شاهین بیا نن ازادي راډیو ته وویل د طالبانو او افغان شپږ کسیز پلاوی ترمنځ هیڅ ډول خبرې نه دي شوی. که څه هم خاغلی شاهین په غوسه توګه دا نه دی ویلي چې له دغه شپږ کسیز افغان پلاوي سره به ګوري او کنه، خو خاغلی مینپال وایي چې طالبان بل لار نه لري او نه قتل د سولې د نه غوښتلو په معنا ده. په ورته وخت کې د افغانستان په ولسي جرګه کې د کونر ولایت د خلکو استازي نعمت الله کریاب وایي چې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د خبرو د تضاد لوی لامل د طالبانو لخوا خپلو پلویانو او جنګیالیو ته دا ښکاره کول دي چې دوی لا هم افغان دولت په رسمي ډول نه پیژني.
هغو تعهداتو له مخې چې د خپلو جنګیالیو سره یې کړي امتیازګیري به یوازې دایي چې نړۍ ته وښیي او یا د مطبوعاتو د لارې د افغانستان د خلکو په ذهنونو کې یو تشویش پیدا کړي، پرته له دې به بله امتیازګیري نه وي، ځکه دا هر څه له وړاندې نه پلان شوې خبره وه.
تېره اونۍ د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې د هوکړه لیک تر لاسلیک مخکې افغان حکومت شپږ کسیز پلاوی چې د عدلیې د وزارت مرستیال زکیه عادلي د سولې په چارو کې د دولت د وزارت مرستیال عبدالخالق بالا کرزی، د حج او اوقاف د وزارت مرستیال امین الدین مظفری او د بهرنیو چارو د وزارت او ملي امنیت شورا استازي او د محبسونو د تنظیم د چارو مسؤل هم پکې شامل وو قطر ته لیږل دي.
اوس پر شو دې ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي صفي الله ستنګزی ورته کتنه کوي.
د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ هوکړې او له افغانستانه د متحده ایالاتونو د سرتیرو د وتلو مسلې یو وار بیا د نړۍ د یو شمېر رسنیو پام ځان ته اړولې. د وال ستریت جورنال ورځپاڼې لیکلي ولسمشر ډونالد ترامپ وازی کړي چې ټول امریکایي سرتیري له افغانستانه باسي. ورځپاڼې لیکلي راتلونکو څو میاشتو کې به روښانه شي چې دغه معامله سولې ته د رسیدو یوه لار ده او یا د امریکایي ځواکونو د وتلو یو سیاسي پوښښ. د لیکوال په وینا ښه خبر دا دی چې د شنبې ورځې موافقه تر هغې ډېره ښه وه چې په سپتمبر میاشت کې تمه کېدله. د وال ستریت جورنال د مقالې په دوام کې راغلي طالبانو په زرګونو امریکایي سرتیري وژلي او ډونالد ټرمپ باید هغوی کیمپ ډیویډ ته نه وای وربللي، هغه څه چې ټرمپ په پیل کې غوښتل خو هسې ونه شول. واشنګټن اگزامینر ورځپاڼې لیکلي د امریکایي ځواکونو د وتلو موافقه علاقه لننګونو او خطر ډکه ده. د مطلب په پیل کې راغلی کله چې متحده ایالاتونو اعلان وکړ چې له طالبانو سره جنگ بندوي خورا تاریخي ورځ وه. د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د هوکړې له مخې شاوخوا 1600 امریکایي سرتیري به د لنډې مودې لپاره په افغانستان کې پاتې شي. د واشنگتن اگزامینر په لیکنه دا اوس د افغانستان په حکومت پورې تړلې ده چې څنګه د اوږدې جګړې د پای ته رسولو په هدف له طالبانو سره موافقې ته رسیږي او سوله کوي. ورسپانې لیکلي منتقدین په دې باور دي چې امریکا خپل افغان متحدین د اوربان له هیڅ ډول ژمنې او یا د سولې لپاره د طالبانو له تضمین پرته ځان ته پرېښودل. په دوام کې راغلي کومه موافقه چې شنبه د امریکا په استازیتوب د زلمی خلیلزاد او د طالبانو په استازیتوب د ملا عبدالغنی برادر لخوا لاسلیک شوه، طالبانو ته لار پرانیزي چې د امریکا له ملاتړ برخمن افغان پوځیانو په وړاندې خپل جنگ ته دوام ورکړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ هم ګواښ کړی چې که کومه بده پیښه وشي امریکا به بیا افغانستان ته ولاړ شي او په داسې یو قدرت به عمل وکړي چې چا یې ساری نه دی کتلی. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې لیکلي د امریکا او طالبانو تر موافقې وروسته افغانان هیله من دي، خو په عین حال کې ویرې هم په زړونو کې ځای نیولی. د 18 کلن حبیب الله بلوچ لمسای 13 نومبر په کابل کې پیو بریټ کې وژل شو. هغه لاس انجلس ټایمز ته ویلي سوله لوی هیله ده. د ښاغلي بلوچ په حواله لیکل شوی هیله لري چې د امریکا او طالبانو موافقه چاودنی او امنیتی پیښې ختم کړي. تمه ده بین الافغاني خبرې د مارچ په 10 پیل شي، خو لاس انجلس ټایمز ورسپانه لیکلي د دغې نیټې په نږدې کېدو سره ننګونې هم موجود دي. طالبان افغان حکومت په رسمیت نه پیژني او اخوا محمد اشرف غنی چې د ټاکنو ګټونکی اعلان شوی عبدالله عبدالله یې نه مني. د ورسپانې په لیکنه ښاغلی عبدالله د ټاکنو پایله له درغلیو ډکه بولي، هغه ځان بریالی اعلان کړی. لاس انجلس ټایمز ورسپانې د دغو دواړو افغان مشرانو په اړه لیکلي چې دوی د مرکچی پلاوي په ټاکلو باندې دوه جلا لارې غوره کړي او دا پخپله له طالبانو سره د مستقیمو خبرو په وړاندې یوه معنی ده.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د ازادي رادیو مجلې د یوې بلې غنې په اوریدو ستاسو هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنې کې مو د یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ ل کونړه د امنیتی ځواکونو په ویاړ د جوړ شوی مشاعرې راپور برابر کړي. په هنر جاج کې به د اروخاد اسحاق ننګیال د هنر جاج واخلو. د شاعرۍ نه داسې معلومیږي چې د عامه فکر د ویښتابه خیال یې درلود او تر ډیره هڅه کوله چې عامه فکرونه راویښ. په فنکار برخه کې به له ځوان شاعر منیر بنیری سره د هغه په فن خبرې وکړو.
لیلا مجنون دغه خلک چې یادیږي د وسه پورندي و بیا ښه شاعران زما په خیال چې نور شاعران به نه و.
په زرپاڼه کې به لنډه کیسه عمر واوري.
غوښتل مې په اروا پوهنه کې ماستری هم وکړم، خو د واده په دریم کال مې زوی وشو او یو کال پس مې
او په ورېښمین خیال کې به پاچا ته د خغلی اجمل اند نظم واوري. بیا به ګوري ښایستونه به لوټیږي، واه پاچا ستا خو پر ټنډه خولی راغلی. پاچاهي په ډېرو لویو زړونو کېږي چې فکرونه له سرونو نه واړه شي نو تاجونه له سرونو نه غورځېږي.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د پښتو ژبې دا قزلباشا سندرغاړي به نور کله هم لسپینې سپوږمۍ د آشنا احوال وانخلي او نه به د ګونګیوالي پیغور ورکړي، نه به بیا د سور او تال په پرکیف لهجو کې خپل یار ته ډاډ ورکړي. د پښتو ژبې ډیرا وتلې سندرغاړي ماجبین قزلباش د فبروري په شپږمه له دې نړۍ سترګې پټې کړې. ماجبین قزلباش کلونه کلونه په پښتو ژبه سندرې ویلې. هغه نه یوازې دا چې په خیبر پښتونخوا او افغانستان کې د یوې وتلې سندرغاړي په حیث مشهوره شوې وه، بلکې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې مینوال لرل. اروخا د ماجبین د پلار لخوا د ایران د مشهد او د مور لخوا پیښوري و، چې په لومړي ځل په 1901 میلادي کال کې په پیښور رادیو کې د سندرو ویلو پیل وکړ. اروخا د قزلباش د ژوند په وروستیو شیبو کې د نورو پښتنو سندرغاړو په څیر له بد اقتصادي وضعیت کړي ده. هغه د ژوند په وروستیو شیبو کې ډیر ګیلې وکړي، خو هیڅ چای ګیلو او زاریو ته ونه کتل.
کدی دن کری تلوار اوکڑا رش جانانا ہو رش جانانا وی سبا بدانو مالکا تیوی دی دننا رش جانانا
رښتیا هم د ماجبین دیدن نو قات شوه او کله به هم دیدن و نشي، ځکه هغه په ابدي سفر تللی او پښتنو ته د اروخادي یادونه یوازې افسانی پاتې شوی. ریڈیو مجلی نننی گنا د اروخادی ماجبین قزلباش روح ته ډالې کو او په پیل کې کونړ ته ځو. هلته یو شمیر ځوانان سره راټول شوی او د امنیتی ځواکونو په ویاړ یې مشاعره کړې ده. په دغه مشاعره کې د ګڼو لیکوالو او شاعرانو ترڅنګ امنیتی ځواکونو، چارواکو، دینی علماو او قومي مشرانو هم ګډون کړو. زموږ همکار روح الله انوری دغه مشاعره ته ورغلې او راپور یې ترې برابر کړی.
مشاعری ته مولوی نجیب الله حقیر خبری وکړی او د افغان ځواکونو سرخندنی وستایلې. له شاعرانو او لیکوالانو یو غوښتل چې د خپل سرتیرو د مورال د لوړولو لپاره لیکنی وکړي.
زه له تاسو غواړم چې په شعر کې، په نثر کې او په ټول هغه تاریخي برنامو کې چې هغه وسلوال پوسټ کړی پیاوړی کوي، هغه زموږ ملي امنیتي او دفاعي ځواکونه
گل رحمان رحمانی ویلی افغان ځواکونو د وطن او هیوادوالو د ساتنې لپاره شپه ورځ پزان یو کړی، نو ځکه ولسونو ورته پزلونو کې ځای ورکړی.
ہم عشق کے جانا سر بازار جل باندھ ویم بھگوان سر بازار جل باندھ ویم بھگوان سر بازار کام دکھ منتا کرسمس پر
د کونړ خوږژبي شاعر کاتب شاه کاتب په خپل شعر کې په افغانستان کې د پاکستانی استخباراتو د پخوانی او اوسنی لاسوهنو په اړه ویلي وو. سائم رمضان به ویلی چې د افغان ځواکونو سرخندنو په برکت د آرام ساخلی، نو ځکه املاتړ کوي او رب ته د لاس واکمن کې دوه د پاره لاسونه لپه کوي.
خدا
درې کال وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی د افغان ځواکونو د سرخندنو او قربانیو د یاد ساتلو او د دوی د لاسته راوړنو د ستایلو دپاره د هوت نهمه نیټه د افغان ځواکونو د ملي ورځې په نوم ونوموله، چې له هغه وروسته هر کال دغه ورځ د مشاعرو او غونډو په جوړېدو لمانځل کیږي.
کله چې د پښتو ژبې د آزاد نظم خبر کوو، د ګوتو په شمیر لیکوالو او شاعرانو په قطار کې به یو نوم د اروخاد اسحاق ننګیال مخې ته راشي. ښایي دا ډېره له حقیقت لرې نه وي چې ووایو اروخاد ننګیال د پښتو نظم بڼې او منځپانګې ته تغییر ورکړی دی. د هنر جاج په نننۍ برخه کې د اروخاد ننګیال د هنر او فن جاج اخلو.
هنر جاج.
زه هم په غاوره غرمین وم، ما هم له سرشارو سیندونو سره مینه درلوده، ما هم د یو نامعلومه شخص لپاره له سپوږمۍ ټیک غوښت، او ما هم له لمر سره یاري غوښته. زما زړه هم د طبیعت پر کاوا کرموز مین شوی و، خو پرې نه پوهېدم چې دا مینه به څنګه وي، څه به وزېږوي او تر کومه به ورسي. نه مې شعر پېژانده او نه هم چندان ورسره جوړوم. نه مې پر شونډو د مینې کلمه راتېره شوې وه او نه یې هم په مطلب رسیدم، خو یو ډیر خوځنده احساس مې په زړه کې پروت و چې کله ناکله به یې زما زړګی په درزا راوست. بیا هم ناپوه وم، خو د یو چا عاطفي توري مې مخې ته راغلل. هغه دا مینه له ډیره پخوا په خورا ښه او هنرمندانه انداز اظهار کړې وه. هغه هم په یوه نامعلومه جهان کلک مین و. د غره نه اړامه غرور یې خوښو، د سیند مست څپې په لیمو ښکلولې. خو کله مې چې د هغه دا توري ولوستل، د خپلو احساساتو په معنا پوه شوم او زه یې هم د خپل لیک له مخې پر ځان مین کړم. که د هغه ډالۍ مې ولوسته، نو هغه شیبې هغه ګلونه مې هم له سترګو ور تېر کړل. هو، د هغه سپیره ډاګونه او غوړېدلې بزغلي مې هم په لیمو را ښکل کړل، او سیندونه هم ریښوی لا هم لولم او خپل ورک احساسات پکې لټوم. یو ستوری ستوری واژه، یو لمر د سبا مات شو، د غرونو په لاسونو مې یو غر د سبا مات شو. منم چې سپین سبا د شپه کوچې شو چیرته لاړه، موسم د سبا راغې خو وزر د سبا مات شو. او یادا هوکې زموږ برخه همداسې ده. تیر کال مو چې ویالې له اوبو ډکې وي، زموږ د کلي ژرند ورانه وه، او اوس چې د کلي ژرند ودانه ده، په ویالو کې اوبه نشته. او یا شوګیر چې درته شپو پر څڼو مات راوړی دی، یو خوب مې درته سترګو کې سوغات راوړی دی. دا ډک جام چې نن ریګ دی په لاسو کې د فرعون، موسی له کوهی تور ځنې تورات راوړی دی. دا د چا د زړه آواز و؟ دا د کوم مین د سوي زړګي وتی کریغه وه؟ دا ناره چا وکړه؟ دا د سکوت کرخه چا ماته کړه؟ دا څوک و؟ خو کله مې چې په مجله کې د ده نوم وکوت، مخکې یې د اروخاد کلمه لیکل شوې وه. د شعر او نظم د ننګیالو د قطار هغه ستوری له څو میاشتې پخوا لوېدلی و، او دغه ځلاند ستوري د ژوندي لیدو ارمان مې په زړګي نیمګړی پاتې شو. خو نن مې د هغه نالیدلي ناژواندي ریالیست او رومانیست شاعر پر ژوندي فکر څو کرښې تورې کړي. اروخاد اسحاق ننګیال د پښتو ادبیاتو د معاصرې دورې هغه بې جوړې شاعر و چې د خلاقیت یوه داسې ځواکمنه تومنه په برخه شوې وه چې دا لورۍ نه د عرش مالک پر هر چا نه ده کړې. دی د یوه داسې دورې شاعر و چې د شعر په پرتله شوار ډېر غښتلی و. هر چا د خپلې ډلې ستاینه او د بل غندنه کوله، خو ننګیال بیا د تیر شوي دور په ویرجن څپرکي فکر کړی، عقل او جنون یې مقابله کړې او په رښتیا یې شعر لیکلی. د کونډې ابۍ غږ یې پورته کړی، د یتیم سیری ګریوان یې ژړلی، او د خپل کلي د دنګو غرونو او مستو سیندونو هغه بایللې مستی او پریوتې غرور یې یاد کړی. په داسې دور کې چې هر چا د دښمن د وژنې نیت درلود، هر کس غږ کاوه چې وی وژنی، هرې خوا د بارودو بوی و او هر خوا د وینو رود روان و، خو ننګیال غږ کړی چې پام کوه، ماشې ته ګوتې مه ور وړه. نو په داسې دور کې دا ډول شاعري کول ډیره لوړه حوصله شاعرانه او نازک فطرت او قوي هنري تومنې تارتیا لري چې خدای بخله ننګیال پر دې ټولو سنبالو. یو څوک د خدای په کیف کې دومره ډوبو چې په کنای کې ویل یو شاعر پیدا شو او بیرته ژر مړ شو. نه چا وپیژند او نه هم د خپل فکري ځواک له مخې په چا ځان وپیژند. خو که څه هم اروخاد ننګیال اوس موږ په منځ کې نشته، مګر د خپل نه پټیدونکي فکري ځواک او نوښت پر بنسټ یې ځان ژوندی ساتلی. هغوی چې په زور یې د شهرت هڅه کوله چا ونه پیژندل، مګر چا چې په غیر شعوري توګه هم دا هڅه نه کوله اوس هم که په فزیکی لحاظ ژوندی نه دي نو په فکری لحاظ لا هم زموږ سره ژوندی دي. او غوره بیلګه د ننګیال صاحب د احساساتو او عواطفو دغه زیږنده ده چې جان کلونه په خوای ویلي دا کلمه ورانوي او لای هم موږ له زمزمې سره اوخ کې تویو او تکرار یې وایو. دا کلمه ورانوي ګوري چې هلته د شنو ونو د شنو سیوري لاندې ګوري د شنې ویالې تر څنګه د جلګو د پاسه یو کوچنی پروت دی، یو کوچنی ویده دی او تر وړې لوپټې لاندې په خوبوړو سترګو د ناس په غېږ کې کوچني شینکي خوبونه ویني. دا کلمه ورانوي که چیرې دغه آزاد شعر ته زیر شو نو له هرې کرښې به یې د مینې بوی حس کړو. دومره عاطفي دی چې که چیرې یو ډېر ستر قاتل یې هم ولولي ښایي په زړه کې نرمښت قایم شي. او یا د اروخاد هغه شاهکار نظم لا هم اورو او د خپلو رنځورو احساساتو سکروټې پرې تازه ساتو چې وایي بنګړیواله توړۍ بیا پر کلي راغله، بنګړیواله شرنګ پر ولو د ښایسته رنګونو څانګه، بنګړیواله زموږ د کلي د زلمیو د تالیو د نازکې غوټۍ وږم، بنګړیواله زموږ د کلي د پیغلوټو د اختر د شیبو زیره. د وخت هغه ویرجن او لغمه په ډک څپرکی کې د پوځیانو هغه استاد چې سر و کار یې له ټوپک مرمۍ سنګر او جګړې سره و، هغه چې زړونه یې له ډبرو ډیر کلک وي، هغه چې فکر یې یوازې یوازې د دښمن له وژلو سره وي، هغه چې د قاتل سر ریبي خو بیا یې هم په منځ کې یو داسې څوک راوځي چې زړه کې د مینې کروندو ګل کړی وي، مینه غواړي او د امن غوښتنه کوي، آیا دا به یو شاهکار نه وي؟ چې دی په ډېرې عاجزۍ یو ښکاري ته هم سوال کوي او وایي چې ای ښکاري اشنا درته سلام کوم، پرېږده چې دا سپینې مرغۍ والوزي، لاړې شي جوړې جوړې ګلونه شي، ښکلې شي ښایسته شي امیلونه شي، واخلې په وزرونو کې تنکي بچي، وموخي سینو کې ګلالي بچي، سپینې سرې مخو کې زرکني بچي. پام کوه پام کوه ماشې ته ګوتې مه وروړه. په دې کې هېڅ شک نشته چې خدای بخله ننګیال په ترکیبونو، استعارو، کنایو، سمبولونو او نورو لفظي او معنوي سنتونو کې د وخت یو میړنی شاعر و. زموږ د ځوان کول یو شمېر شاعران لا هم د ده پر پله روان دي. د یو خاص شیرین بوغ درلود او تل یې نوی فکر زیږولی. هغه د چا غوندې په زړو فکرونو او تصویرونو شخوند نه دی وهلی. همدا لامل شو چې په ډیر کم وخت کې خپل شعر د کمال درجې ته ورسو او د همدغې درجې پر بنسټ نن هم د هغه فکر ژوندی دی. زه هم ننګیال یادوم، ته هم ننګیال یادوي. کله چې موږ د تصویري کلام خبره کوو نو مراد به مو ترې په الفاظو کې د یوې پیښې یا فکر ترسیمول وي، او که چیرې شعریت ته ځیر شو نو د معنوي اړخه شعریت له تصویرونو سره ډېره غښتلې اړیکه لري او حتی چې رغونکی توکي هم بللی شو. نو کله چې نظم ته راځو نو باید پوه شو چې د شعریت په ګاڼه سنبال نظمونه په ټولو ډولونو کې آزاد نظم یا آزاد شعر هغه چوکاټ دی چې د تصویر جوړونې ټول رموز پکې خوندي کېدای شي. هو، دا هم باید یادونه باسو چې تصویري کلام نثر او نظم دواړه په بر کې نیسي، چې دا کار د ننګیال په شاعرۍ کې ډیر غښتلی بریښي. دلته یوازې د آزادو نظمونو یوه بېلګه راخلم. ویر مینه هلته پر مړو ژاړي، خو زه او ته لکه جوړه بته کې د غېږو غېږو څپو غرونو کې بربنډ ناڅو. هلته پر مړو ژاړي، هلته د وچو کربلا تیګو ښار کې د سرو وینو نالیدلې سرې غوټۍ ښکلوي، خو زه د کپ په شانی ساده مچکو سمندر کې لامبم، ته لکه سره انګور په وینو لنده زما د لاسو د ونې څانګو کې ټالونه وهي. موږ نه یزید او نه حسین لیدلی. له خدای بخلی ننګیال څخه په شعوري او یا هم غیر شعوري توګه شعرونه په ډیر لوړ تخیل او ژور فکر لیکل شوي، خو دومره لوړ پیغام لري چې هر لوستونکي ورته ګوته په غاښ کیږي او د شعر د کاروان د ډیرو لارویانو په زړونو کې ورته حسد او غبطه هم پیدا شوې ده. که چیرې موږ د بنګړیوالي او یا هم د ښکاري نظمونو ته ځیر شو نو وبګورو چې په څومره لوړ تخیل او ژور فکر یې یو داسې غښتلی پیغام وړاندې کړی چې د هر چا د ارادې او وس کار نه دی. خدا چاره بیا دته ډیر آسانه و.
دغه د شیر له خاپیرو سره خپل یاری جوړ کړي، خو یوازې د سرو شوندو او نرګسي زلفو ستاینه نه ده کړي. تل یې د یو دریمګړي په سترګو د خپل ولس ناخوالو او ناکردو ته کتلي. هغه څه یې راخیستي چې د یو شاعر اساسي دنده جوړوي. په دې سپرلي څه وشول، سپینې وږمې څه شوې چې بې خزان باد زموږه د باغچو ګلونه سپېره اغزو ته لکه ستړی بازیګر ګډوي. دا سپرلی څه شو، دا زرکې چیرې لاړې؟ دی د طبیعت له یو شمېر هغو پټو رموزو پرده پورته کوي او داسې په قوي منطق او استدلال یې د هنر له مالګې سره یو ځای تشریح کوي چې د ډېرو په سرونو کې ازانګي وکړي. خو که چیرې څوک پر دغو رموزو پوه نه وي، نو ښایي هغه شان خوند ترې وانخلي لکه څومره چې یو پر رموزو پوه انسان اخلي. زلفې بیا د ستورو پر بام پرېوتې، شپې شوې، سحرونه پاڼه پاڼه شول. او یا ستا مې د زلفو په یاد ګرانې داسې لوبې کړي چې مې باغچې باغچې کرلې په ځیګر ګلونه. رانه بهیر شي هغه ستوري په وصال د ماښام، خو داسې مږده په کمڅو د مازیګر ګلونه. که چیرې په اروایي لحاظ هنر څېړنو د غښتلي هنر لپاره به یو توګه هم ضرور وي چې د هنر وړاندوینه باید ونشي، او که چیرې د هنر وړاندوینه وشوه نو ښایي د هنر هنري مالګه راکمه کړي. مګر داروخاد ننګیال په شاعرۍ کې په هنر کې دغه اړین توګ ډېر ښه پالل شوی، نو ځکه ترې شیبه په شیبه خوند اخلو. او دا تلوسه موږ ته دا پوښتنه راچوي چې ووایو اوس به څه کېږي. لکه هغه په یوه نظم کې داسې وایي: دا د سپرلي د شینکي باد وزرونه چا تړلي، چې د سپوږمۍ شونډو کې تورو ریزو ځاله کړې، او د شیطاني شپې په لومو کې د ستورو جونې د مرګ له نکو نه کترې کترې راتوی شولې. که چیرې دغه نظم تاسې پوره ولولئ، نو هر شیبه به په دې تلوسه کې یاست چې اوس به څه کېږي. معنا دا چې هیڅ وړاندوینې نشي کېدی. یو ډول منځمهاله تلوسه مو په زړه کې راغورځي، او د هنر د غښتلتیا لپاره دا تو کړین دی. داروخاد ننګیال شاعري، روان موسیقیت او جلا تالونه لري چې د روان موسیقیت، لوړ تخیل او غښتلي پیغام له برکته ګڼو سندرغاړو په خپل خواږه غږ کې داروخاد د زړه درد زمزمه کړي، او دا ناری د لرو او برو پښتنو په غوګونو کې ورپو کړي دي. د نوموړي د شاعرۍ نه داسې معلومیږي چې د عامه فکر د ویښتابه خیال یې درلود، او تر ډیره یې هڅه کوله چې عامه فکرونه راویښ کړي او د ټولنې عامه روان په مثبتې خوا رهی کړي. پریږدا خیبری تنده چې بیا په وینو ماته شي، ګرمه مارکه ده سړی دوته چې پرې نګدی. نن مې د خوشحال توره چې بیا هوس د شرنګ لري، تاو په شرنګ خده چې پې دوته چې پرې نګدی. که په ټوله کې ووایو، نو یو پیاوړی شاعر او هنرمند باید په هنري ګاڼه سنبال د خلاقیت او انفرادیت ځانګړي لار ولې، او دا لار په شوري توګه تعقیب کړي. اروخاد ننګیال بیا یو مفکر، ریالیست او رومانیست شاعر چې په دغه برخه کې د لوی لاس سیختن ګڼل شو. د دې طبیعت او انسانیت پر راز او نیاز پوه شاعر چې د خپل نه پټیدونکي هنري استعداد لمخې د طبیعت ګڼ داسې توکي پر ازانګو راوستل کوم چې له عمرونو عمرونو ګونګو، او اوس د اروخاد له برکته زموږ ګڼ شاعران ملګری ورسره خبرې کوي. د نظمونو پر موضوعونو تارونه یې له خولې کرغې راباسي. د خپل ځانګړي لارې له برکته خپل فکر پرون هم ژوندۍ ساتلی وو، نن هم ژوندۍ دی، او بیا به هم ژوندۍ وي. هنر جاج د اروخاد ننګیال په یوه بیت پای ته رسوم: پوروړي څه د تاک د پیغلې نه یو، هر یو رګ زموږ د سرو وینو ابشار دی. منیر بنیرې د پښتو روان شیری بهیر ځوان شاعر دی چې په دې ورسیو کې د خیبر پښتونخوا په بنیر سیمه کې راټوکېدل دی. منیر بنیرې په ډېر لنډ وخت کې د ټولنیزو رسنیو له لارې د شعر د مینوالو په زړونو کې ځای پیدا کړی، او د خپلې خوږې شاعرۍ او ځانګړي انداز پر مټ یې په ډېر لږ وخت کې په لر او بر کې زرګونه مینوال پیدا کړل. د منیر بنیری تر دې دمه یوه شعري ټولګه سپینې سپینې موایا چاپ شوې ده. د فنکار په نننۍ برخه کې زموږ همکار زبی مومند له منیر بنیری سره د هغه پر شاعرۍ او فن مرکه کړې. په لومړي سر کې ترې د شعر ډګر ته د راتللو د لامل پاړه پوښتلې دي.
فنکار:
یاره، شاعری خو بس دغه د غنی خان خاطر افریدی، د حمزه بابا کتابونه مې کتل او بس دا غوښه شوق پیدا شو بیا سوخ پس مې خپل شعر ولیکو.
داسې تیادی کم کالو چې تاسو دا شعر لیکلی او کم وخت و؟
یاره زما خیال دی 2009 و.
2009 تاسو شعر ویل شروع کړی دی؟ اکثره داسې چې ځینې شاعران چې موږ ګورو هغوی د یو څه نه متاثر شوي، هغې شاعرې ته راورتي د حالات نه متاثر شوي، یا مین شوي، یا د خپل محبوب د وجې نه، یا هغه حالات داسې چې هغه سړی نه شي زغملی، هغه خپل هغه د زړه براس په شاعرۍ کې وباسي. نو داسې څه وو چې تاسو د 2000 کال کې د شاعرۍ ته مخه کړه؟
یاره د مینتیا ده خو نه شم ویلی، ولې چې دغه وی نو بیا به دغه آدم خان درخانۍ، لیلا مجنون، دغه خلق چې یادیږي د اوسه پورندي و، بیا ښه شاعران زما په خیال چې نور شاعران به نه وو، ولې چې هغو څنګه مینه کړې هغه وخت خدای نه چې اوس هغسې مینه څوک وکړي. خو دغه شعر مې خوښ و، شاعري مې خوښه وه، بس د هغې وجې بیا دغه حالات هم زموږ د ونیر ډېر زیات خراب شو، نو په هغې کې بیا نور لږ توجه مې شاعرۍ غاړې ته پیدا شوه، نو بس شعر دی لیکمه.
نو ستاسو د خبرو نه چوړم دا چې د کوم حالات راغلي او دې ستاسو شاعري ته ستاسو پام راوړم.
شاعري خو بس د حالاتو نه کیږي، نو هر قسم حالات چې
د شاعري ډګر ته تر راتلو مخکې آیا تاسو د کلاسیک شاعران لوستي وو لکه خوشحال بابا، رحمان بابا، حمید بابا، داسې شاعري هم لوستې وه؟
یاره زه د ټولو نه مخکې ما د غنی خان د کتاب نه شروع کړی ده، بیا مې خاطر کتلی، بیا مې حمزه بابا کتلی، یا نور ښه شاعران سایل صاحب دی، دغه شاعران ټول مې کتلي دي، نو بس د هغو شاعرۍ نه بس خوند به یې راکوه، متاثر ومتې، ما وی چې زه خپل شعر ولیکم، کوشش مې کوو، نن مې کتاب چاپ شو، نو خوشحاله یم.
منیر بنیرۍ صاحب، خیبر پختونخوا چې خدای پاک یو زرخیزه سیمه پیدا کړې ده، بیا په خیبر پختونخوا کې دا سیمه، ملکن سیمه شوه، بنیر سیمه شوه، دغه علاقې چې کوم دي، سوات، زمونږ سوات شو، دا علاقې چې دا ډېر ښکلي دي، دلته موږ ګورو په دې وروستو کې ډېر ښه شاعران را ټوکېدلي دي. سایل صاحب او دا مشران شاعران نه وروسته که موږ واخلو، دا ځوان نسل چې کوم دی، دا ډېر ښه شاعران را ټوکېدلي دي. نو آیا تاسو دا ګڼئ چې دغه قدرتي حسن چې خدای پاک دغه سیمې ته کوم یو ورکړی دی، دغه د شاعرانو په راټوکولو کې، د شاعرۍ په وده کې دغه یو رول لري دغه سیمه، د دغه سیمې ښکلا؟
خامخا به لري، ولې چې په ښار کې یو شاعر پاتې کېږي، نو هغه به د ښار هغه شاعری به هم د ښار د خلکو سره لګي، او چې کومه په کلو کې، بانډو کې، په غرونو کې خلک پیدا کیږي، نو دغه چینارونه، ګودرونه، دغه غرونه، نخترونه، دغه بستای، نو د هغې سره بیا شاعري نور هم ښکلې کیږي.
ستاسو منیر صاحب، تاسو به په دې خپل شاعرۍ کې څه شي ته ډېر پام کوئ؟ قافیې ته، وزن ته، قافیې ته، پیغام ته، تصویر ته، کوم شي ته ډېره پاملرنه کوئ؟
زما چې په شعر کې پیغام یې کړی دی، پونه قافیه په کار ده چې خیال سړی وساتي، خو خیال ښه په کار دی، پیغام پکې په کار دی. په شعر کې پیغام ضروری دی چې څه پیغام خور شي که نه، څه میسج پکې، نو داسې شاعري په کار ده.
نو تاسو د خپل شعر کم فنی اړخ ته ډېر پام کوئ؟
زما شاعري به زیاته په حالاتو باندې، هغه د حسن او دغه بنګړي او دغه دغه سیستم په کې ډېر کم،
مطلب پیغام تم ډېر پامي.
جی او
منیر صاحب، دې اخرو کې وروستیو کې خلک دا شکایت کوي چې سوشل میډیا راوتې ده، دا یو شاعر ډېر زر راوچت کی او بیا ډېر زر هغه صحنې نه اخوا کی، نو آیا تاسو هم په دې تصور یو که نه؟ تاسو وایئ چې کوم شاعر کې خپل جوهر یې هغه پاتې کیږي، او کوم سوشل میډیا راوچت کړي هغه به د منځه ځي؟ تاسو دې باره کې صف پام لري، ستاسو هم په سوشل میډیا کې لکونه مینهوال دي په لروبر کې، نو دې باره کې څه ویل غواړئ؟
نو هر یو پن کې به یو حده پورې ته یې، بیا به ستا پسې بل راځي، بیا به بل راځي، نو که دغسې نه وی خو بیا به شاعران هم ډېر وو، او زما په خیال چې دغه خامخا به راځي چې یو سټیج ته ته ورسي، بس بیا به بل د پسې را رسي، بیا به بل را رسي، نو په یو ځای باندې یو سړی ټول عمر نشي پاتې کېدی، دغه یو کرسۍ به په دې باندې به خلک ځي او راځي.
په خپل شعر کې لروبر پښتنو ته څه پیغام ورکول غواړي؟
په شعر کې خو زه یم چې د یووالي پیغام یې، د امن پیغام یې، د مینې پیغام یې، دغه پیغامونه ضروري دي. یاره دا اوس په سوشل میډیا سره روان دي، دا غزه خلک دلته د کوزی پښتونخوا خلک د بری پښتونخوا پسې کنځل، او د بری هغه په کوزی پسې، دا لږ خلک ته خو په کار نه ده چې داسې وشي، چې دا سوشل میډیا دا زموږ سره لکه مونږ له چا کورجم نه راکو،
اوس دار سړی سره خپل چینل دی، نو د خپل کوره د خپل کمرې نه یو پیغام خورولی شي، نو زما په خیال چې دنیا ته وښیي چې یاره مونږ من پسند یو، مونږ مینهناک یو، د دغې بد ورځو په ځای باندې یو بله د مینې پیغامونه ورکړي، نو زما په خیال چې هغه به پیدا وکړي او دغې خبرونه نور نه پردونه خورېږي، نورې بدامنۍ ترې راځي، نو زما په خیال چې دی نقلار شي نو ډېره پیدا به وکړي.
تاسو هم خپل ځوان شاعر یې، ماشاءالله ځوان یې، په دې وروستیو کې په لرې او برې پښتونخوا کې یا خاص کر په دې ملکنډ سیمو کې بونیر کې دلته ډېر ځوان شاعران راوټوکېدل، ډېر ښه شاعران راوټوکېدل. آیا دغه شاعران نه مطمئن یې او خوشحاله یې چې دا شعر دا کوم ډګر چې دا میدان چې دا بلا وغوړېږي او دا به پښتو شعر به مینهوال پیدا کړي او دا سلسله به مس روانه پاتې شي؟
نو که دغه شاعران کمزور هم دي، خو چې دغه کمزور هم نه وي او د ده نه ښه شاعران هم نه راځي مخې ته، نو خدا میدان به خالی پاتې کیږي که نه. نو دغه کمزوري هم فلحال ښه دي په دې وخت کې، که د دوی نه ښه راله هغه ځای به هغه ښه د کمزورو شاعرانو هغه ځای به ښه شاعران ونیوي، خو میدان به خالی نه وي. نو میدان دې نه خالی کیږي او شاعري دې روانه وي. زما په خیال چې زه خو ته په ښه نظر ګورم، او چې یو سړی کمزوری شعر لیکي نه روان به وي، ښه شعر به هم ولیکي که نه، خو چې ته د مخکې نه ولا زړه وټکې، نو بیا به زما په خیال چې په دې شاعرۍ په میدان کې څوک پاتې نه شي. که ته په ما تنقید کوې زه په تا تنقید کوم، نو بیا ته شعر ولیکې نه به زه شعر ولیکم، نه میدان به خالي پاتې کیږي.
داسې م ګڼله چې یو وخت به داسې را شي چې تاسو په سوشل میډیا باندې به تاسو لکونه مینهوال په لر او بر کې پیدا کوي او بیا به ستاسو کتاب هم چاپ شي؟
نو داسې خو بیخي اړو ما نه ګڼله چې زه به داسې شعر ولیکم چې کتاب به م چاپ کړم او خلک به مې واموري، خو بس څه خوش سوشل میډیا راله خلکو ته یې په ګوته کړو که نه. نو زما په خیال چې چاپ کیږي نو خلک کتاب اخلي، کل کتاب ګوري، نو ښه خبره ده چې د کتاب د رواج عام شي او خلک کتابونه هم وګوري.
په اخره کې که راته یو خپلو مینهوالو ته په خپل غږ کې یو شعر زمزمه کړي نو ډېر خوښ به شو.
نو شعر خو ورته دغه ووایم چې عربیان ټول ښکلي دي، عربیان ټول ښکلي دي، اجمیان ټول ښکلي دي، زما مذهب انسانیت انسانان ټول ښکلي دي، مقتدیان ټول ښایسته دي، امامان ټول ښکلي دي، په ایمان ټول مې خوښ دي، په ایمان ټول ښکلي دي، په ایمان ټول مې خوښ دي، په ایمان ټول ښکلي دي، کدی د لر کد بر افغانان ټول ښکلي دي، منیر جان هم منم خو بنیریان ټول ښکلي دي.
ډېر زیاته مننه منله،
ډېر مننه.
لونګا او خوښ مې نشوې، یا غنم رنګ خوښ مې نشوې، یاره وینګا او خوښ مې نشوې، د تورو جنګ خوښ مې نشوې، دسترګو جنګ دسترګو جنګ تا به ټول مر کوما ګونګی ژوند کوي، سپینی سپینی ماوایا که ژوند کوي، وینې تا بوایا که ژوند کوي، سپینی سپینی ماوایا که ژوند کوي، کفر تا د سرا کفر ماوایا، کفر تا د سرا کفر ماوایا، کفر تا د سرا کفر ماوایا، کفر تا د سرا spine spine maaya kajwan kare vine tha baaya kajwan kare spine spine maaya kajwan kare نازوایا سپکو تدرا نوایا کجون کوی سپینی سپینی موایا کجون کوی وینی تاو بوایا کجون کوی سپینی سپینی موایا کجون کوی جوان پلوئی منافقت کی گی دلتا جوان پلوئی منافقت کی گی دلتا جوان پلوئی منافقت کی گی زہر تفا گوایا کجوان کوی سپینی سپینی موایا کجوان کوی وینی تاو بوایا کجوان کوی سپینی سپینی موایا کجوان کوی
سی ل آزادی رادیو نا رادیو مجله اوری د رادیو مجله په دی برخه کې اوس زرپانی تزو په زرپانه کې به د ژوندانه یو بل پانه راوړو د دغه پانه د کسی نوم عمر دی د کیسه وګما جبار خیل کوي
زرپانه اصلي عمر څوکل نه یې میرمنې و خندل نه غواړم په دی اړه څه وایم ولی نه پوهیږم څو کاله نوی چې واده دی وکړ دا هم نه درته وایم حتی ما ته هم هو حتی خپل یوازینی او ګران زوی جان ته مې هم دا خبره نه کوم ښه یعنی زوی هم لري هو ډیر زیرک او تکړه هلک دی راتلونکي ته یې ډیره هیله منایم ښوونځي ته ځي هو سږ کال شپږم ټولګی پیل کړ ماشاءالله ما اوریدلی چې چاپیریال کورنۍ او ملګري د ماشوم د استعداد او وړتیا په پاللو کې ډیر اغېز لري هو زمونږ په ښار کې ماشومانو ته له ښوونځي وړاندې او د ښوونځي په ترڅ کې ځانګړي پروګرامونه شته ډیر ښه خو له بده مرغه چې زموږ ښار ډیر وروسته پاتې دی ماشوم چې ایله وکلن شي نو لومړی ټولګي ته یې نیسي نه نه ښاغلیه خو زموږ ښار کې باید په 15 کلنۍ د ښوونځي لومړی ټولګی پیل کړي سړی یوه شیبه دمه وکړه او بیا یې میرمن ته په چټکې وویل خپل دې څومره زده کړې کړي پوهنتون مې لوسته مطلب لیسانس یم غوښتل مې په ارواپوهنه کې ماسټري هم وکړم خو د واده په دریم کال مې زوی وشو او یو کال پس مې زه او خاوند سره جلا شو پات یو کال زده کړې مې په تنهایی بشپړې کړې ولې سره جلا شوې موږ له اوله سره جوړ نه وو سره د دې چې همزولي وو خو واده مو په خپله خوښه نه وو او پایله یې ښه نه وه هغه هم اوس یوازې ژوند کوي نه دروختون په کومه ښکلې نرسه مین شو همدا سږ کال یې ورسره واده وکړ ښه نو هغه به ښکلې او شتمنه وي که څنګه هو 25 کلنه ښکلې نجلۍ ده شتمنه هم دومره نه ده خو یوه ستونزه لري څه ستونزه عصبي ناروغي لري د فراموشۍ ستونزې سره مخ ده ورځ کې 2 ساعته بې ځایه خبرې کوي چا نه کوله ځکه یې له یوه داسې کس سره واده وکړ چې عمر یې له د 10 کاله زیات وو سړی غلی شو او بیا یې وخندل ولې دې وخندل هسې ما ویل چې دوی سره خوښ وي نور عمر خو څه خبره نه ده نه دا نظر دې نه تاییدوم عمر ډیر مهم دی ښه ته به 2 کلن وي سړی وخندل او بیا یې میرمنې ته ولیکل بس تا همزولی یم میرمنې وخندل زما سن درته کله معلوم دی معلوم دی معلوم دی ښه نو د 2 یم 25 کلنه یې میرمن وارخطا شوه دا چا درته وویل سړی په کړاس وخندل همدا تا خپله راته وویل خپلې خبرې دې وګوره ما خو په دې اړه درته هیڅ هم نه دي ویلي نه نه ټول دې راته وویل یعنی څه یعنی دا چې اوس 15 کلنه یې په 18 کلنۍ کې دې واده کړی او په 21 کلنۍ کې دې زوی شوی په 22 کلنۍ کې له خپل خاوند جلا شوی پونو نس کلنۍ کې د پوهنتون پیل کړی او په درویش کلنۍ کې له پوهنتونه فارغه شوی او هو رښتیا زوی دی اوس دیولسو کلو دی. میرمن آفلاین شوه او سړی ورته وروستۍ جمله ولیکله، مننه چې دا هر څه دې خپله راته وویل، اوږد عمر دې نصیب شه.
ریخی ریخی ټیکری نه بدی کومه پیڅک نیسی، ورواچو لاسونه ګران یاند وبو اخسته. اجملاند د پښتو ژبې هغه شاعر دی چې د روان دور تاثرات یې په ډېر لوړ هنرمندانه او شاعرانه تومنې راښکلي کړي او د شعر په ژبه یې وړاندې کړي دي. هغه که د ښار له رڼاګانو متاثر شوی، خو بیا هم پر کلیوال ژوند مین دی. کلی یادوي، چینار یادوي او چینه یادوي. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د نوموړي یو آزاد نظم چې پاچا ته ویلې دراورو. پاچاته خدای خبر چې زه به څومره ګناهکار یم، جوړی کړی مې بلا توری او زغرې، زه د دې ښار یو سپینګیر استاکار یم، ما لیدلی دلته توک په توک لښکرې، دا ماڼۍ کله ودانه کله ورانه، ما لیدلی پاچاهان تللي راغلي، کله نورو دروازې ورماتې کړي، کله خپلو پکې خپل خلک وژلي. نو پاچا هسې خبر رانه اوږدېږي، نو پاچا هسې خبر رانه اوږدېږي، اوس دې تا ته په سل وارې مبارک وي، د پرتم توغ دې تر ډېره رپاندوسا او خمان دې له یاقوتو درته ډک وي. دلته ډېرې واکمنۍ دي ما لیدلي، چې شاهان یې له تختونو پرزېدلي، ما لیدلي ورونو ورونه ړانده کړي او تاجونه له سرونو غورځېدلي. زما یاد دي ولسونه پارېدلي، زما یاد دی ولسونه پاریدلی، قیامونه پاتونونه خوریدلی، دربارونه په سرو وینو کې لړلی، خایستونه له خارون لوټلی. دا ولس عجیب شان ولسته، دا ولس عجیب شان ولسته، په چا جوړ دی گنبد مینارونه، ها چې خپلې له تخت غرزولی، په ډیو باندې لمانځ زیارتونه، زین زینې په زړونو واکمنی کړي. دی کلونه لمر ګروسته هم خاغلی، خود زینو بیا شناخت نړولی، ولا مړی له قبر راایستلی. نو پاچا پام دی د خدای وی پام دی اوسا، نو پاچا پام دی د خدای وی پام دی اوسا، دلته دم او قدم دواړه په حساب دی، دلته خلک په جلا ژبه پوهیږي، چې هغه ژبه زده وی نو کامیاب دی. سمه وی چې می خبره هیر نشي، سمی وی چې می خبره هیر نشي، دلته ډیر خلک په غرونو کې اوسېږي، د دې ډنګ خار له ګردونو نه وراخوا په چینو او چینارونو کې اوسېږي، لا په خونو کې د تیلو ډیوې سوزي او د خټو په کورونو کې اوسېږي، په لاسونو کې ټوپک خلو کې ټپی وي، جنگیالی دي خو په مینه هم پوهیږي. شور یې نشته اوسې وچ دي مست رودونه، نه یې پاتې دي چینې نه چینارونه، د وطن بازان یې نورو خلکو وړي ریبل شوي، د غرونو ګڼ ځنګلونه. دا وګړي ډېر سپېڅلي سادهګان دي، په یوه مسکا د ګل غوندې غوړېږي، خو د جنګ ډګر کې هم بیا شنه زمریان دي، په وړو وړو خبرو راپارېږي. که خبر شول چې په ښار کې رسوایي ده، بې لښکرو د پردیو واکمني ده، بس په هر څه کې له هر څه آزادي ده، د ایمان پت او عزت سوداګري ده. که خبر شول ژنی هسکه غاړه نه وړي، که خبر شول ژنی هسکه غاړه نه وړي، که خبر شول چې ښار بیا پردې شوی، که خبر شول نه شملې نه لوپټېشته، نو به وایي چې پاچا لیونی شوی. بیا به ګوري نغارې به راډنګېږي، بیا به ګوري ولسونه به خوځېږي، تندرونه به په شنه آسمان غورځېږي، بیا به ګوري له قبرونو به لټېږي، ګیلیټي به له تیرانو نه راوځي، بیا به ګوري چې ښارونه به ورانېږي، بس یو موج به د نفرت او د غصې وي، بیا به ګوري ښایستونه به لټېږي. واه پاچا، ستا خو پر ټنډه خولې راغلې، پاچاهي په ډېرو لویو زړونو کېږي، چې فکرونه لسرونو نه واړه شي نو تاجونه لسرونو نه غورځيږي.
د سردرو وطن توا د سردرو وطن توا پبړو مول شکلا نور کبي جنگونا پبړو مول شکلا نور کبي جنگ.